پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شفیق یار تخنیکی چاري مختوري. السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په کمبودیا ته تللی، په دغه هیواد کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې د کمبودیا د کانفرنس په څنډه کې له خپل امریکایي ساري سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبري وروسته لدی وکړي چې د شنبه په ورځ د امریکا بي پيلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن زواهری بریټ وکړ او هغه وواشه. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وای په کابل کې به درک شوی پاکستاني خبريال خوندي دی. پاکستاني ژورنالیست انس ملک یو ورځ وړاندې په کابل کې به درک شوی وو. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخي په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې انس ملک سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه روغ جوړ دی. د ایران او ترکیې په پوله کې له یو ډله افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي ویډیوګانو غبرګونونه پارولې دي. لږ تر لږه دوه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې پکې ګڼ افغان پناه غوښتونکي په یوه واړه ځای کې سر شوي او وهل کیږي. پناه غوښتونکي چې لاسونه او پښې په زنجیرونو تړلي وای چې که کورنۍ یې پیسې ورونه لېږي دا خلک یې وژني. که څه هم ځینو رسنیو ویلي چې د ترکیې پولیسو دا افغان پناه غوښتونکي نیولي، خو له خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې. مخکې تر دې بیا د ترکیې د سرحدي پولیسو په لاس د ګڼو افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو پیښې راپور شوې وې. د بخښنې نړیوال سازمان اوکراینی ځواکونه تورن کړي چې د استوګنې په ودانیو، ښوونځیو او روغتونونو کې په مشتېدو سره ملکي وګړي په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه تور د کیف لتون غبرګون سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلامارت وویل چې د دوی څېړونکو د اوکراین د ځواکونو یو لړ کړنې مستند کړي چې په ګڼمیشته سیمو کې د عملیاتو پر مهال ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل حتی په فرضي ډول هم داسې کوم شرط نشته چې د روسیې برید پرې توجیه شي. خو اګنس کالمار وویل هیڅ شرایط د اوکراین پوځ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو له درناوي څخه نشي مستثنا کولای. د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې د دې هیواد په 19 ښارونو او کلیو کې د اوکراین د ځواکونو لخوا د ګڼمیشتو سیمو دننه او په شخصي ودانیو کې د بریدونو شواهد موندلي دي. اوس د رادیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د زواهری تر وژلو وروسته پر امریکا احتمالي برید ته د واشنگتن اندېښنه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو په تړاو د جمهوري نظام د ملي امنیت شورا د ویاند کبیر حقمل نصر د سره شریکو.
د بریټ په تړاو د طالبانو د ریزونه لومړی سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رات کړ چې ګویا د یو ډرون بریټ وی.
په میدان ورده کې وچکالی د باغونو حاصلات خراب کړي.
بازرولی د توسینه چې هغه شی دی چې خراب شي دی براګ براګ هغه کړای مرزه پیدا کړه.
روانه اونې په نړۍ کې د مور د شیدو د کمپاین اونې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو هم دې موضوع ته ځانګړی شوی.
د مور شیدې بهترینه مکمله او کامله غذا ده د یو ماشوم د پاره.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د استخباراتو مشر په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن زواهری تر وژل کېدو وروسته له دغه هیواده د امریکا پر متحد ایالاتونو د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه شوهلې. د اف بی آی مشر کریستوفر ووري چې د کانګرس د قضایي کمیټې په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې په تیر نږدې یو کال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی د استخباراتي اطلاعاتو په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ایمن زواهری د اونۍ په پیل کې په کابل کې ووژل شو. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د امریکا د استخباراتو اداره له دغه هیواد پر امریکا د احتمالي ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښنه کړې ده. د اف بی آی مشر کریستوفر واري چې د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د قضایي کمیټې ناسته کې خبرې کولې ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره هغه اندېښنه لري چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو سرچینې به له لاسه ورکړي او په دې سره به لویه استخباراتي خلا رامنځته شي.
ځانګړې توګه اوس چې موږ له افغانستانه وتلي یو زه د منابعو د له لاسه تللو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې ډېره اندېښنه لرم. موږ په هلته لوی استخباراتي تجربه لرو.
د امریکایي چارواکي اندېښنه وښوده چې دا ویره لري چې دا وضعیت د دې لامل سي چې د القاعدې په ګډون نورې تروریستي ډلې هم پر امریکا د حملې کوښښ وکړي.
زلده احتمال ډیر ویریږم چې القاعده هلته بیا سره منسجم سي د داعش خراسان څنګه رامنځته کیدونکي ناوړه امنیتي تشې څخه استفاده وکړي او هلته وضعیت په کتو ان زه دلته په امریکا کې د ترهګرو په اړه اندېښمن یم.
که څه هم طالبانو د اف بی آی د مشر د څرګندونو په اړه مشخص څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت له 15 ورځو چوپتیا وروسته پرون پنجشنبه د ایمن الزواهری په اړه په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د نوموړي د اوسېدو په اړه به خبري وښوده. د طالبانو د حکومت په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، پکې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په حق له هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. د اف بی آی مشر کریستوف فار واری دا ترګندونې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې امریکا په افغانستان کې د وی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری د وزیر کېدو اعلان کړی دی، خو ځینې افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د ایمن الزواهری وزیر کېدل به افغانستان یو ځل بیا د نیابتي جګړې په لور بوځي. له دې ډلې د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق احمر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې نړۍ ته دا ثابته کړه چې په افغانستان کې لا هم ترهګري ډلې موجودې دي او پالل کیږي. ورسته له هغې چې امریکا د جولای په 1 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو اعلان وکړ، په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې سوې دي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو او دا چې د دوی څېړنو کې د ایمن الزواهری په اړه تر دې دمه څه موندل سوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی معلوماتو ته په تمه کړی یو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اف بی آی استخباراتي ادارې د مشر کریستوفر ووري په وینا مو په راپور کې واوریدل چې واشنگتن د الزواهری تر وژلو وروسته په خپله خاوره کې احتمالي بریدونو ته اندېښنه لري. د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان ته د ایمن الزواهری د راتک او هلته د هغه د اوسېدو په اړه نه پوهېدل. د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې الزواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وشل شوی دی. صفی الله ستانکزی له کارپوه او د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا له ویان کبیر حکمل سره مرکه کړې ده. په لومړی سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو د وروستي بیان په اړه څه نظر لري.
د برید په تړاو د طالبانو دریزونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رات کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي. دوی وویل چې دا توغندي راغلي دي د وزیر اکبر خان په تشکر کې لګېدلې دي. وروسته بیا دوی د یو هوایي برید خبر وکړله او بیا پکې د ډرون خبر وسوله چې پرته له شکه ډرون په افغانستان کې یوازې او یوازې امریکا کارولی سي. خبره دلته ده چې طالبان په دې موضوع کې په جدي ډول سره په داسې حال کې چې د دوهې د تړون پر اساس دوی بیرته د امریکا او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په واک ورسېدل، دوی په جدي ډول سره د دې تړون د نقص په حالت کې دي. که څه هم دنیا ورباندې پوهېدل، خو دغومره یو غټ ثبوت چې نن دنیا ته په لاس باندې ورغی او داسې یو څه چې نن وسول، دا د طالبانو لپاره حیرانوونکی او هیښوونکی وه.
ښاغلی اقمل، د طالبانو لپاره دغسې دریز په څه معنا دی چې دوی وایي موږ نه پوهېدلو، او څه فکر کوي عواقب یې څه شی دي دغسې یو دریز؟
طالبان په ډېر یو کمزوري موقف کې دي. شاوخوا یو کال کېږي چې دوی واک ته رسېدلي دي، خو هیچا هم په رسمیت نه دي پېژندلي. ټوله دنیا، حتی روسیه او چین چې ستر ملاتړ کوونکي هیوادونه وو د طالبانو، دوی هم د امریکا سترګو ته ګوري. کله چې امریکا دوی په رسمیت وپیژني، بیا به دوی هم په رسمیت پیژني، تر پاکستانه پورې چې طالبانو اصلي حمایت کوونکی ده. دوی په هر ډول سره چې وي دا موضوع به په عاجزانه ډول مخته بیایي. خپل ټول لا بیګری او لارو نه بکار اخلي په دې چې دنیا ته د دې قناعت ورکی هدا یقل امریکا ته د دې قناعت ورکی په لومړي سر کې چې ګویا دا سړی دلته موجود نه وو په دوم سر کې به د طالبانو لمنځ ځینې کړي یا ځینې کسان د قرباني په توګه ورمختکی یا وایي به چې دوی دې په مشخصو پوزیشنونو کې اني یا د محدودو کسانو دا کابل ته راوستلي او لدنې د ساتنه کړي وي. که چیرې د دوی د انکار دا خبره په آخر کې ثابتېږي بیا هم د دوی په ملي پرستیج باندې تاثیر کوي چې ګویا دوی وایي چې موږ په افغانستان کې واکمني لرو موږ په ټولو ساحو باندې حاکمیت لرو خو بیا هم نه پوهېږي چې په شیرپور کې چې لارک سره په شاوخوا 100 مترۍ کې پروت دا حال دا ځای د دې په اړه معلومات نه لري.
ولسمشر بایدن د بندیزونو یا نور مسایلو یادونه ونه کړه خو بیا وروسته بلینکن ښاغلي بلینکن وویل چې طالبانو دغه سرغړونې کړي دي او فکر کوي تر هغه وروسته به امریکا د بندیزونو او یا ځینو فشارونو په ارتباط باندې فکر کوي که څنګه ځکه چې پخوانی او ډیپلوماتانو اوس امریکایانو ویلي چې باید د سفر بندیزونه حداقل په طالبانو ولګیږي.
د بلینکن ژبه ډېره ترخه وه، هغوی د خیانت نوم ورته ورکړ. ما مخکې هم اشاره وکړل چې طالبان په شدیدن متزلزل او په ماتیدونکو حالات کې دي. د دوی د رسمیت موضوع ډیره جدي ده. که چیرې د دوی دغه څو کسان چې ګرځي راګرځي او لابیګري ورته کوي په نړیواله کچه باندې دوی په سفرونو باندې هم بندیز لګیږي، طالبان به په جدي حالت کې قرار ولري. د دوی اوسنی حالت هم د یو ملک لپاره او د یو داسې ډلې لپاره چې دوی د یو ملک د رهبرۍ یا د مشرتوب ادا کوي د نزغم وړ ده. او که چیرې له دې وروسته په دوی باندې نور بندیزونه هم لګیږي زه ډاډه یم لکه څنګه چې طالبان دیو کم وخت لپاره دوی خپله پوهیږي چې په افغانستان کې بیا حاکمیت لري یي د حاکمیت لمن به نور هم راټیټه سي رالنډ سي. اما اصلي بحث دلته څه ده؟ اصلي بحث دلته د افغانانو ده. افغانستان له پخوانه د القاعده او داسې نورو تروریستي شبکو د ساتلو او پلاتر لامره د طالبانو لپاره کافي ډیره قرباني ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پیسې بندي دي، افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، افغانانو ته هیڅ هیواد ویزا نه ورکوي او د طالبانو دغه رقم سرزوریانی او د طالبانو دغه رقم غیر مسؤلانه کړل به افغانان لا هم پستون تو سره اخته.
کبیر حقمل د اساسي رټو پروانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هغه کسانو بمی پریټ شوی چې د پاکستان بیرغونه پلورل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقه ته ورسي چې سو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشري ناورین مخه ونیول شي. په دې موضوع اسمت چاروان د اقتصادي چارو له متخصص دریاخان بهیر سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشري ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنا چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه د دوی په دوی به پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل به څرخیږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مسایده کېږي یا هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي و هغه به بیرته خلاصیږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات و واردات چې لري نورو هیوادو سه د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي، د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي؟
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره چې لري هغه منفی اغیزمند شوی دی. نو د دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوي دي. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصیږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په ده کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول دا تعاملات پر مخ ځي؟
د اقتصادي چارو متخصص دریا خان بهیر. نن د اګست 5مه ده. نه ورځې وروسته له هند څخه د پاکستان د بیلېدو او د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې په دورشل کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو شمېر کسانو د پاکستان بیرغونه پلورل چې تېره شپه پرې بمی چاودنه شوې ده. ایوب ترین د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال له نورو جزئیاتو سره.
دا چاودنه تېره شپه ناوخته د کوټې چې کوم مرکزي چوک دی دوکاني بابا چوک هلته چې دی چاودنه شوې ده. او چاودنه هغه وخت وشوه کله چې پر دا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه دغه د پاکستان د ازادۍ خپلواکۍ د ورځې په اړه جنډې بیجونه او نور شیان خرڅول چې ناڅرګند وسلوال پر یو موټرسایکل باندې رالو دوه کسان هغو یو لاسي بم هلته وروغورځوي او په نتیجه کې یو چاودنه وشوه. د چاودنې له امله هلته ډېری کسان ټپیان شو کوم چې سمدلاسه د کوټې ور سیول هسپتال ته ورسول او د سیول هسپتال د ویان وسیم بیګ دا وینا ده چې په دې چاودنه کې یو کس چې دی هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او څوارلس کسان چې دی هغه زخمیان دي. دا په هسپتال کې دي. د چاودنې وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه هم د پیښو ځای ته رسېدلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی وو. خو د چاودنې وروسته د چې کوم وسلوال کسان وو هغه د پیښې د ځای څخه د پولیس پورې نه تښتېدلي دي. پر موټرسایکل باندې او د پولیس پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمېواري په خپله غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر سړي هغه هم سخته خواشیني څرګنده کړې ده، ښکاره کړې ده او د بلوچستان و پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دی نه یوازې تورن کسان ونیسي بلکې د اگست په دې میاشت کې یعنی د 14 اگست او نور چې کوم د مورم میاشت د امنیت نور ټینګ کړی.
د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترین په کوټه کې د چاودنې په اړه تازه معلومات درسره شریکول. له سیمې نړۍ ته مخه کوو. د روسیې وی محکمې د امریکا د باسکټبال یو وتلې لوبغاړی په نږدې لس کاله بند محکومه کړې ده. دا لوبغاړی چې بریټنی ګراینر نومیږي په دې تور محکومه شوې ده چې په دسکول کې مخدر مواد موندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په دې پریکړه غبرګون شوله. تفصیل په دې راپور کې.
په روسیې کې یوې محکمې پرون پنجشنبه د امریکا د ښځینه باسکټبال نامتو لوبغاړي بریتنی ګراینر د مخدرو موادو د لرلو په تور په 9.5 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر د روسیې د محکمې دا پریکړه د نه منلو وبلله. اغلی ګراینر منلی چې په قصدي ډول نه بلکې په خطا یې مسکو ته تر تګ مخکې په دسکول کې د الکترونیکي سیګریټو لپاره د چرسو د غوړو کپسولونه اچولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د خیمکی شار د محکمې له لوري د فیصلې په وړاندې په غبرګون کې د مسکو له خوا د امریکایي تبعید فوري خلاصون غوښتنه کړې او ویلي دي چې په روسیه کې د دوه بندي امریکایي اتباعو د ورستنولو غوښتنه کوي. له دې سره هم مهاله په مسکو کې د امریکا سفارت د ګراینر په اړه د روسیې د محکمې پریکړه د عدالت په اجرا کولو کې ناکامي بللې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي په اوسنیو شرایطو کې د واشنگتن او مسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر ټولو خرابې دي. د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې راوغستی چې په یو نه یو ډول په روسیه کې نیول شوي امریکایان خوشی کړي. پر همدې سربیره په وروستیو اونیو کې داسې اټکلونه شوي چې ممکن میرمن ګراینر په امریکا کې د روسیې د وسلو له یوه بندي سوداګر سره مبادله شي. دا خبره تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په تلیفوني خبرو کې هم یاده شوه. بریتنی ګراینر د خیمکی شار د محکمې د فیصلې تر اعلانې دو مخکې د پنجشنبه په ورځ د محکمې په غونډه کې بوبل تیروتنه یې کړې او له قاضي غواړي چې په سختې سزا د دې ژوند برباد نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ کتنه ورته لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر هغه اعلان لیکنې او تبصرې کړې چې ویلي دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برټانیې سفارت ته په کم وټن کې. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو څو ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر زواهری برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایډن ادارې ته یو خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د ایمن الزواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یوه لویه غمیزه دا ده چې اوس د دې وضعیت لویه بیه د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه تاوده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایډن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سر قومندان په توګه کمزوره چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې خو ویلي دي دا برید په دې معنا نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د استنادي دیوال جوړولو او د اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. دا پروګرام د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي مرسته ترسره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي موسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د موسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوی وه. د موسسې مشر عبدالصبور آزادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خوست ولایت دوه ولسوالۍ کې چې نادرشاه کوټ او علي شیر تنزی ده پلی شوی ده. دغه دیوال چې تاسو ګورئ دغه ساحه ډېره خطرناکه حاصل پذیره ساحه وه سر ته ورسېدله.
هغه شمېر کسانو چې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنباواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې له پلي کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بېچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوی او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه یې راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پوره پشول او یو بهترین دیوال راته جوړ کړو. موږ د دوی څخه ډېر منن دوی او بیا غواړو چې زموږ هیواد ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژه موږ ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغه ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي، کار نه درلوده او د دغه پروژه د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بازور هم د دغه دیوال برکت به شوی ده.
د زنخیلو قومي مشتان کلیوي خو د دې پروژې په لیکدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر به د کور کې لګیاوي نه نه غزنون برته بیا به کور شو نه میګ د وختنه دوه کچیر تا داس یو کور په دوش می تو می وطن هڅ وینه دل غډینا د توینا د سلابینا د تو وینه چې ان یار وخت پر کور ته آماده د ضرورت دی باید کور ارتوشي
د خوز نادر شاکو ټول سوالی د شنبواد پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانست د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې ورسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشری مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
په میدان وردک ولایت کې بسکران وایي چې د وچکالۍ له وجې د دوی د باغونو حاصلات سم نیمه کم شوي. د دوی په وینا د وچکالۍ له امله د میوو دانې کوچنۍ شوي او اوبه او خوند هم نه لري. د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د میدان وردګ ولایت بزګران وایي سږکالې د وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی. دوی وایي یا د وچکالۍ دغلته تر ډیره خپل تاثیرات د زردالو او سیبو پر باغونو غورځولی دي. حمیدالله د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او پر خپله درې جریب ځمکې د زردالو باغ جوړ کړی دی او دوی اوس په راټولولو بوخت دي. دی وای د تیر کال په پرتلای په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی.
سم په نیمایي باندې تاثیرات فکری دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د امله او مرضونه د وریځې راتاو شوي بارانونه نه کېږي د بارانو له امله د وریځې د تاریخ نه یو مرض اوپات پیدا شوی دی چې بعضې رولي د توس وینه چې هغه شوي دي هسې خراب شوي دي برګ برګ هغه یو کړی مرض یې پیدا کړی دی.
د اوبو کمښت بې وخته اورښتونه او نور طبیعي امراض هغه څه دي چې دغلته یې د باغونو پر حاصلاتو منفي اغېزې کړي. حسیب الله د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل مځکه یې د زردالو باغ جوړ کړی دی. دی وایي هغه ډول هیلې چې خپل باغ ته یې لرلې پوره نه سوې ځکه د ده په خبره چې د لاس په تڼاکو د پالل سوي باغ حاصلات یې هغه د پخوا په شان قیمته او بیه نه لري.
کل وچکالي هم وه په دغه ولایت کې په سره سره د وچکالۍ بیا هم باغوانانو وکولی شوه چې خپل زردالو ته خپل وخته پورې وساتي او هغو ته اوبه ورکړو او هغه کړو. خو که څنګه چې د باغوانانو هیلې وي هغه رقم ته قیمتونه نشته دي، قیمتونه بیخي ټیټ دي.
طالب چارواکي هم د یادو باغوانانو ستونزې مني خو وایي دوی د بازار موندنې په اړه خپلې هڅې پیل کړي دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس صفي الله راید وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه کې او د غراز د افغانستان نه بهر د دغه ولایت میوو ته بازار پیدا کړي.
او د بازار موندنې برخه کې موږ د وزارت تجارت سره خبره کړې ده او موږ ته ډاډ راکړه چې نور ملکونو سره به دوی دغه هوکړه لاسلیک کوي او د موږ دغه زردالو نورې میوې چې دي هغه به انشاءالله تر ډیرو هیوادو ورسیږي.
د میدان وردګو ولایت دغه بزګران او باغوانان له دولت غوښتنه کوي چې دغه تلجی بندونه ورته جوړ کړي او اوبه ورته مهار کړي سو باغونه د دغه ډول آفتونو څخه د تل لپاره وژغورل سي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
بلی السلام علیکم، بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غلجی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. محترمه، دغه کومې مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان ولس سره ترسره کیږي دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي چې دا زما په نظر غیر عادلانه ویشنه ده، ځکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغوی بل ځای دي که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بېوسه دي، اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه عجب خان د لوګر ولایت سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچاره ګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. السلام، د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دای پما.
السلام علیکم، زموږ ستونزه دغه ده ورور چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستل وسو، دا پله بیا زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علماو په د خدا او د قرآن په حدیث خبرم دي اما ټول ملت به ګناه مظلوم ته دروغ وایي. ولی ورور د ملت ګناه چې شوه بیا هم بمباری ته راته خیال دی. خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامي دغه شي ظلمونه وکړه دا پلاسي چې داسې ظلمونه کوي نو بیا الله پاک د دې مظلوم ږغ څوک نه اوري. ګرد عمر چې دروغ وایي دا به مالي خپله به وشرمېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
روانه اونۍ